تاسو څخه ستر فروغ د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه له اسدالله لودین اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند چارواکي وایي چې د کمزوري مدیریت له امله په دغه ولایت او ټول هیواد کې جګړه توده شوې. په پام کې ده چې سلما بند پر روان غبرګولي میاشت کې رسماً د افغانستان دولت ته وسپارل شي. او جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولي اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي چې په بخښنه سره په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسول عبدالجبار قهرمان وایي کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان ازادي راډیو ته وایي چې حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هر ډله غواړي د خپل خواخي سره سم کسان په مهمو دندو په کار وګماري. جبار قهرمان همدارس ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي. قهرمان وایي په هلمند کې اوس مهال امنیت حالات سم دی، ځکه د پوینه حالت ډیر افغان ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو سمبال شوی دی. خغلی قهرمان همدار زیادونه کوي چې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سرک درغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په حواله خبر ورکوي چې نوموړي د پوځي شورا په غونډه کې ډاډ حاصل کړی چې د کابل جلال آباد لوی لارې دوهم لاین درغونې د چارو د امنیت لپاره به ډیر ژر له مرکز څخه د سرتیرو د استخدام حکم ترلاسه کړي. ښاغلی شیرزاد ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت د سرتیرو له جذب سره موافقه کړې او د دې شمیر سرتیرو استخدام به ډیر ژر پیل شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې شمیر سرتیرو له ګمارلو سره به د سړک د جوړولو چارې پیل شي او د امنیت په وړاندې د خنډونو مخنیوي به وشي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد د لوی لارې د دوهم لاین درغونې په چارو کې د چټکتیا غوښتنه د ننګرهار ولایت ولسونو درې میاشتې مخکې هغه مهال کړې وه چې ولسمشر اشرف غني د ولایت ته سفر کړی و. په پام کې د چې د سلما بند پر روان غبرګول میاشت کې رسماً د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته ویل چې د هند سفیر پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې ویل چې په هرات ولایت کې د سلما بند ټول ساختماني او تخنیکی چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیدي او مسؤلیت به رسماً د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند څخه باندې 80000 هکتار ځمکه د خړوبولو ترڅنګ د شا او خوا 200 میګاوات برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. د پلان لمخې د سلما د بند له برېښنا څخه به د هرات ولایت د چشت شریف او به پښتون زرغون او کرخ ولسوالۍ اوسیدونکي ګټه واخلي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني برحال وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولي اټومي حمله قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړی. جانکيري پرون د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی او په یو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان د غخارته ورسید. تم کېږي دای او د جیو ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د هیروشیما د سولې په یادګاری موزیم کې د ګلانو ګډي کېږي. خو د امریکا یو عالی رتبه چارواکي خبري اعلان ته ویل جانکيري به د جاپان پر خلاف د اټومي بم د کارونې لقبل بخنونه غوړي. د 1950 میلادي کال د اګست پر 26مه د اګست پر 26مه د امریکا بي 29 دوله جنگي الوتکه پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80000 کسانی ووجل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنی چارو له وزیرې مارینا کالوراند سره تر کتنې وروسته وکړې او یې ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د ظریف په وینا د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د تیر اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي وو امریکا چمتو ده د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ظریف وویل که امریکا د منځني ختیځ د امنیت په اړه په رښتیا جدي اندېښنه لري نو پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل بند کړي. ظریف زیاته کړه متحده ایالات پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي، دکه څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو زیاته کړه د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د تاس خبری آژانس د راپورونو له مخې د سوریه صدر اعظم وایل الحال کی پرون د روسیې د پارلمان له یو شمېر غړو سره چې سوریه ته سفر کړی وویل چې سوری ځواکونه د پوینا له خپل روسی شریکانو سره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي څو حلب ښار آزاد کړي او ټول هغو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې اوربند یې یا نه دی منلی او یا یې سرغړونه ترې کړې ده. د روسیې د صنایع وغړي دیمتری سابلین چې په روسیې پلاوي کې شامل دی آر ای ای خبری آژانس ته ویل چې د روسیې هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د سوریې له پوځ سره مرسته وکړي. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې پرون ویل چې په تیرو دوو ورځو کې د حلب د جنوب په څو جبهو کې جګړه روانه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د جبهه النصره په نوم وسلواله ډله په هغو اوربند کې شامل نه دي چې په تیره فبروري میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب موافقه پرې شوې وه. پانا غوښتن کو روسل هیغه د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنکړل شو د مقدونیا او یونان ترمنځ لموانی او تیر شي. راپور نو وايي پولیسو دغه پانا غوښتن کو د شړل لپاره د اوخکو بهون کې غاز به سودون کو لاسي بمونو او ربړي مرمۍ استفاده وکړه. په جواب کې پانا غوښتن کو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بې پوله ډاکټرانو ټولنه وايي د دوی روغتیاي رضاکارانو په سیمه کې درې سو تنه چې د غازو د کارونې لپاره تنفسي ستونزې ورته پیدا شوه وي یا هم پر ربړي مرمۍ ټپيان شوی وو تداوی کړی دي. پاکستان پر وختون کې بستر شوې دي. د مقدونیا پولیس وایي چې د دوی دوه درس امنیتی سرتیری هم ټپيان شوې ده. 50 تنو ټپونه شدید دي. د غشخړه د مینی سرحدي سیمه ته نږدې شوې ده. او وروسته خبردار چې په یمن کې شیعه حوثی یاغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 3 نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اوربان ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثی یاغیانو یو ویاند وویل یاغیان به هر ډول حملو ته ځواب ووایي. ایران د دغه یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. لسه باندې یو کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ شخړه کې تر شپږ زرو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راډیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. راپورونه کې اورې د هلمند یو پوځي چرواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړې. خو عبدالله جبار قهرمان د افغان قواوو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې شکره ناروغي په زیاتېدو ده. په کونړ کې معلولین شکایت لري چې له پامه غورځول شوي.
دغه چې زموږه معاشات په خپل وخت باندې راکول کی د کار په قانون کې چې څومره حق موږ ته راکړ شوی دی هغه نه د بیا رغونې په کارونو کې موږ ته کار نه راکوي.
په زابل کې بزګران ګیله لري چې د دوی په نامه مرستې ایستل کیږي خو نور کسان یې وړي.
غیر مستحق خلکو ته ورکول کیږي. هیڅ چاته دای څه نه ورکول کیږي. هغه مستحق نه دغه زمینداری هغه یې ورکوي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوژې اعتصاب پیل کړي. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر ورستیو څرګندونو هم راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ واوري. په په هلمند کې د امنیت جګپړې مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې د نن ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالله جبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپوړي مسؤل مقام په توګه په دنده ګمارلی دی. ازادۍ راډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هره یوه یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
ملک په مختلفو عرصو کې ذاتی مدیریت لرو. ذات مدیریت په دې موجود دی چې تقریبا په سر تر سره افغانستان کې دا نظام مختلف جوړ دی، له مختلفو خلکو سره جوړ دی، مختلفو ذهنیتونو خلک په دې نظام کې سره راټول دي. په دې کې مختلف لاملونه کېدای شي، شاید د مرکز د خوا څخه هم بعضې تغییر و تعینات و مثلا بعضې دلچسپی موجودی و چیزی در سیاسیون در خواه هم شهده و چیزی مثلا در نور مختلف و علاقات و لخواه و چیزی.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربند لاسوهنې په هلمند او نور هیواد کې د نا امنیو اصلي عامل بولی او زیاتوي چې په خو به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډیره پاملرنه نه کیده. خو د پوینا له هغه وخت چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. کله دې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لمرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندې کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره د پوری خپل مسؤلیت ادا کړی دی. ډېر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت صورت وي بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیماً مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي، چې په دغه عرصه کې تر ډېره حده پورې مسؤلیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. زموږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپله اوږه خپله ورکړي.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډېره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوی دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قهرمان همدار زیادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
ومردل چې په هلمند کې د امنیت جګپوړي مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې د نن ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د وقایې او کنټرول وړ خو وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده، خو په خطرناکې ناروغي په دې وروستیو کې بدله شوې ده او په افغانستان کې زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان تخمینی راپور څرګندوي چې تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د مړینو اووم علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده او له بېلابېلو لارو کنټرولېږي. د دغه وزارت معین احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ اتل اوسی او شکرې ناروغۍ ته ماتې ورکړې تر شعار لاندې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې د دې هېواد درې اشاریه و سلنه مړینې لامل شکرې ناروغي ده.
در کشور ما در حدود 35%
په هیواد کې د 15 سلنه مړینې لامل غیر ساري ناروغي دي چې دیابت هم د غیر ساري ناروغي څخه حسابيږي، او تقریبا د 3.1 سلنه مړینې لامل د شکرې ناروغي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وزن کنټرول د ورځې په اوږدو کې د 150 دقیقو لپاره ورزش کول، له غوړ لرونکو خوړو کمه استفاده او له دخانیاتو څخه لرېوالی د شکرې ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لري. دوی وایي اوس مهال د شکرې ناروغۍ د تشخیص او کنټرول درې مرکزونه په کابل او یو هم په هرات کې فعالیت کوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا د نړیوال سازمان یو استازي سپیر وویل چې د سازمان دیابت یا شکرې ناروغۍ د مخنیوي تشخیص او کنټرول په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي.
مونږ هیلمند یو چې عام روغتیا وزارت خپل ژمنی عملي کړي. WHO د دیابت لمنځه وړلو لپاره عام روغتیا وزارت سره متحد ده او اړتیا ده تر څو ټول سره یو ځای په دې برخه کې کار
وکړي.
شکر مزمنه ناروغي ده او د اټکل لمخې نږدې 9% د لوړ عمر لرونکي کسان په نړۍ کې په شکرې ناروغۍ اخته دي او هر کال 1.5 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، جان کری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگټن پوسټ په وینا کری د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب 13 میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت رسیدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې د روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه کېری له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل، دیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په دیموکراسي کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټی کې نوی خو طالبان ځان پیوړی کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سره لیکلانه د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډیر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه لري. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قمندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه ګینه کړو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د باسچن په پوزي اړه کې چې په خوا په هلمند کې د میشتو برتنوي ځواکونو یو مهمه اړه و لخواغه فقیر سره مرکه کوله، سرتیری د هغه د قومندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کېنولو او د خودل شو بوټو او ونو په پالنه لګیاوه. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله څلور میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قومندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملنې حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قومندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 414 له جملې دوی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او مساکلا په ګډون درې نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي ځاځي څرګندونې راخیستې چې ورځپاڼې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کېنولې وینې وینې دا هغه ولیدی چې د 2004 میلادي کال کې کینولی. زازای وای کله چې دا ونی کینولی امریکایي سلاکار ورته ویلو چې څه کوي، د دومره ورته ویلو چې صبر وکړي، تاسو ورځ براشي چې د ملي اردو سرتیری تر سیوري لاندې کینی او نور په خپل بارکونو کې ایر کنډیشنونو ته التیا اون لري. د نیویارک ټایمز په وینا نوموړی چې دی وی دنګ او غټي ولی تر ډډ لاندې ناستو له لاندې چپتیا ورسته ویل، دا اوګه جګړه ده اوس په هغه چې هغه وخت د څه وختل چې وای.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په یو ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې شزنه شون کې نه لري او دوی زړه نشه کوي چې خپل لونی د زده کړو لپاره شونځي ته ولېږي. د پوهنې ریاست په دې اړه څه چاره سنجولې ده؟ د معلوماتو لپاره ورزو کندهار ته د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. څه علت شول سوي د شزنه شون کو د کموالي یا هم نشټوالي؟
سلی صاحب، تاسو ودون کوم سهار نیکمرغه. کندهار مجموعه ولسوالۍ لري چې درې ولسوالۍ هیڅ سوزی نه لري او لپاره څو ولسوالۍ څخه نه داسې دي چې هیڅ شبینه زده کوونکی نه لري. شار ته نږدې ډنډ دامان نارغنداب میوند سیمبل د کمجړي ولسوالۍ کې د لالخانو تر څنګ نجونې هم ښوونځي ته ځي، خو په پاتې نورو ولسوالۍ کې والدین زړه نه شه کوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې په ولسوالۍ کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړې په وړاندې خنډونه دي. دوی وایي چې د کندهار په شپږو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکي درس وایي، خو چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر انجینې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي دي. البته غورک میانشین خاکریز رګستان معروف نیش تختپل شراواک پنجوایي شاولي کوټ او ارغسان هغه ولسوالۍ دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکي او ښځینه ښوونکي نه لري. په ځینو ولسوالیو کې چې کوچنۍ نجونې ښوونځي ته ځي خو چې لوړو ټولګیو ته رسېږي بیا والدین له ښوونځي څخه باسي. په دې اړه دلته موږ د یو شمېر ولسوالیو د پوهنې د رئیسانو البته مدیرانو سره هم خبرې کړي دي. د ارغسان ولسوالۍ د پوهنې مدیر وایي چې په ارغسان کې 110 نجونې ښوونځي ته تللي چې شش کال یې وهم نه ده زیره سوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. دوم لکه مخکې چې مې اشاره وکړه وایي چې والدینو دوی له ښوونځي منع کړي دي او دوی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته استوي خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي بیا د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر له ښوونځي باسي.
د ازادي راډیو خبریال په کندهار کې د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو پر ستونزو معلومات راکول. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ورکو ازن د لټې پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
خبریاست د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په خاړه د یو لری شارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د چیرونکو او ساينس پوهانو پام ځان ته اړولې ده. د بریتانیا د انډیپندنت رسپانې د راپور پر اساس د ایتالیا په دغه کوچني شار کې چې اسچر ویلینو میشي 300 داسې کسان شته چې عمرونه تر 100 کلونو اوښتي دي. امریکایي او ایتالیایي چیرونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دی وی چې په دې کوچنی شارګي کې ولې 300 تنه تر 100 کلونو زیات عمر لري. په اسچرویلی کې چې د اوسیدونکو شمیرې 2000 تنه لري د زړه او هيري یا الزایمر ناروغي ډېرې لږې دي. څېړونکو وایي په اسچرویلی کې دوی د جنټیکی شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څېړي او د دې اوږدمهاله څېړنې پایله به کېدای شي په نور نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د اسچرویلی اوسیدونکو چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي د کب غوښه او زیتون ډیر خوري. دا دواړه د مدیترانه د غاړي هیوادونه او سیمې زیات لري. د اشرویلی اوسیدونکو د روزمره سبزی هم په خپل خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبی ډول پلی تک زیات کوي او پر غونډې خېشي.
نو تاسو هم کولای شئ چې د خپل صحت د شوالي لپاره ځینی دغه لارې چارې عملی کړئ. په کونړ کې معلولین وایي چې خپل حقوق نه ورکول کیږي او تل ورسره په دولتي یا هم نه دولتي ادارو کې د مور مېرې سلوک کیږي. دوی د خپل غوښتنو مطرح کولو د لپاره پرون په مرکز اسداباد کې لاریون هم وکړ. تفصیل دره له انوري په راپور کې.
د معلولینو اتحادی مرستيال شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته ویل دولتي چارواکي ورسره تل توپیریز چلند کوي.
باید دیو خپل حق ورکړي، دیو خپل وطن باندې قرباني شوی دي، خپل خواږه خواږه دامونه د لاس ورکړي. دند دولت چارواکي موږ ته په بد سترګه ګوري.
د غونډي یو بل ګډونوال معلول ویل په کونړ کې غنی خیریه مؤسسې کار کوي. د دې په ځای چې معلولینو او بیوسو کسانو سره مرسته وکړي، د مرستو د ویش پر مهال د بډایا او قومي مشرانو نمونه لیکي.
زه قاری جان احمد د کونړ ولایت معلولینو د ټولنې خدمتګار
کار دغه چې زمنګا معاشات په خپل وخت باندې راکول کی د کار په قانون کې جسم نه حق مونږ ته راکړ شوی دی او نه د بیر غوړې په کارو کې مونږ ته کار نه راکړي او خیره کارونه کې بیت المال او مواد کې به یو شي کې مونږ ته کومه څه کوي
په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته ویل دوی هر یو معلول ته په خپل وخت خپل تنخواګان سپاري
تقریبا د وسو کسانو اولاد او معلولینو ترتیب کړی دا چې دغه 15 ورځې کې به بانک ته لاړ شي هغه خپل معاشات د بانک نه اخلي موږ ته تقریبا 30 میلیون افغانۍ رسیدلې دي چې په نږدې وخت کې 15 ورځې کې به دغه د وسو کسانو معلولینو حقوق حواله شي
هغه ول د مرستندوی مؤسسو مشرانو سره به هم خبرې وکړي چې په مرستو کې د معلولینو حقوق ته پام وکړي په هیواد کې د تیرو جنگونو په وجه په زرګونو کسان وژل شوی او لدې زیاتو د بدن اندامونه للا سور کړي چې اوس د بیوسۍ ژوند تیروي چې د دولت او مرستندوی ټولنو پاملرنې ته زیاته اړتیا لري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
له هلمند هدایت امین عدی په خپل پیغام کې لیکلي د غوث ملاتړ له ماموریت نه هیله کوو چې په هلمند کې له ډېر قوه او سره هوایی او ځمکني مرسته وکړي چې له لاسه وتلي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو ونیسي د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه نصر الله لیکلي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو بیې ډېرې لوړې دي هیله ده دولت د نرخونو د کمولو هڅه وکړي محمد روشن له غزنی لیکلي افغان مشران باید د سولې لپاره زیات کار وکړي محمد قاسم ځواک لیکلي حکومت اورزګان له خلکو سره چې وروستیو سیلابونو زیات زیانمن کړي مرسته وکړي بل اوریدونکي لیکلي د داعش ډلې غړي د اټکار ولسوالۍ د غرونو په لمنو کې اوسېږي خلک په بیره کې دي عبدالحنان قادری لیکلي سولې ته هر افغان خوشبین دی خو پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي او په دې مسله کې خپل تاوان ویني قیام الدین مبارز لیکلي په سنگین ولسوالۍ کې په 13 ورځو کې سخت سیلاب راغلی و خو مالی او یاد ځانی زیان یې نه دی اړولی رحمت الله راحت لیکلي دي سخت کال په هلمند کې ډېر بارانونه وشول او ډېرې ځمکې په خړوبې کړي
دا واسطه سوزنی اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رلیږلې و په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو بلوچستان ته په دغه حالت کې د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوچستانو د کورنۍ غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل سویو شاوخوا 150 تنو مړي د کوټې دولتي روغتون ته وروړل سول دوی وایي چې دا د ورکو بلوچستانو مړي دي خو د پیژندلو وړ نه دي نور تفصیل د کوټې د برک می خیل په راپور کې
د کوټه دولتي روغتون ته پروند د شاوخوا 150 تنو مړي راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوی وو خو د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ وایي په اوسنوي عملیاتو کې هڅه د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوچستان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته وایي چې دوی وسلوال بلوچستان په عملیاتو کې وژل دي
بلوچستان می روزانه
په بلوچستان کې هر ورځ خراب شوی مړی غورځول کیږي خو حکومت دا کوي چې دا د خپلواکي غشتونکو مړی دي چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوی او خلک پکې وژل شوی دي مړی ورک بلوچستان پیژندل شوی دي
لاپتہ افراد کې حواله سے ہوئی
ہے د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ د یک شنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنوي لغړیو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګه ته د لوږې درې ورځې احتساب پیل کړی دی زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي خو نه راخوشي کیږي نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي د دې درې ورځني احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوچ نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه په دوی کې یوه بی بی نادیه هم شامل شامله ده چې وای نکي الیاس غربن ګلزای لډیرو کلونو راهیسه په مرمز ډول ورکسوې ده.
آج مې خپل دادا کی بازیابی
کړې. زه د خپل نکد خلاصون لپاره د لوژې په احتساب ناشته يم. څوار لس کال کیږي چې هغه په جبري ډول تشتول سوې ده. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نکاح او نورو ورکو بلوچستانو د خلاصون په برخه کې خپل رول تر سره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان د انوار الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو لپاره د رغ پورته کوونکو سازمان د مشر دغه اداره دوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بې ګناه خلک یا ورک بلوچستان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکي غوښتونکو په کمپونو کې وسلوال فعالیت کوي خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوچستانو لپاره د رغ پورته کوونکو سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوچ او د یو ورک بلوچ ځوان ذاکر مجید بلوچ خور فرزانه مجید له 56 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پرېس کلبونو مخې ته پرلپسې احتسابونه وکړل. خو دا مهال هغوی د ورکو بلوچستانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د رغ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له 2 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په احتساب لاس پورې کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ستنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسؤل عبدالجبار قهرمان وایي کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې یو ستر خنډ دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سرک د رغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. په پام کې ده چې سلما بند پر روان غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. جان کیری بانند د امریکا د بهرنی چارو د لمړنی برحال وزیر پتوګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اول اټومي حمله قربانیانو ته د درناوی مراتب پر ځای کړی. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او د دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ سره خبرې ونه کړي. د روسي هوایي ځواک او د سوریه پوز د حلب خار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. پنا غوښتونکو روس له هغه د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنه کول شو چې د مقدونیا او یونان ترمنځ لموانی او تیر شي. او په یمن کې شیا حوثیه غیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 10 لنیم شپې نافذ شوی رعایتوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونې د پاتې راپورونو برخه ده. د زابل بزګران وایي چې د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدماتو څخه به برخه پاتې سوي دي. دوی وایي چې د دوی په نامه زیاتې مرستې اخیستل سوي خو دوی ته نه دي رسیدلې. د زابل د کرنې رئیس په دې اړه له خبرو ډډه کوي خو د اوبو لګولو رئیس وایي چې ناکافي امکانات یې په وړاندې لوی خنډ دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر پورت کې.
د زابل اوسیدونکو وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح سو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغستونځي دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګری دا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خور کوي نه.
سر یت سم نه د کلی خالص مړ نه مان وایي چې بالا دي په خپل نامه باندې یو سیګا مړ دي نه د ادرس له خاله کېږي د غنمان مل کل کېږي بالا دي په خپل
خپل نو سره په جیب کې واري زره سره ستاسو نورې مو کړي دي ولایت مو وړي دي خو تر اوسه پرې چاز مړ سره کاری نه دا کړی.
خو مونږ تر دې غیر مستحق خلکو تر کل کېږي یل چاته دای فلټ نه کوسي ځاګه مستحق نه دغه زمینداری هغه یو کوي.
د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې خبرو کول او ډډه کوي. خو د زابل د بولګول رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپل امکانات سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه قسم د خپل مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړې چې دوی ته زیات امکانات په واکې نه ورکول کیږي.
امکانات چې موږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولې د خلکو نه او موږ همیش د هڅې کړې دي. پلانونه هم جوړ کړې دي، پروژې هم هغه ته لېږلې دي، مرکز ته لېږلې دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې په اعلان موږ سره لاس په ګریوان یو هغه داده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپل مخته باندې بوځي.
د زابل ډیری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کے سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم.
آزادی ریڈیو پر منزنی سپا دول سو شپورنوی پٹول افغانستان کی صافا واضح ہم اوری دلی سے کدا انٹرنیٹ آسانتیا لری کبالی سے چیز مشخ پرونی دی آزادی ریڈیو پر ویب سائٹ واوری چادرہ سے دی آزادی ریڈیو ڈاٹ کام. د ورکو عزیزانه د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هوا د توغندۍ پروګرام د خبرو اترو وړ نه دی او تهران به په دې اړه له متحده ایالاتو سره بحث ونه کړي. محمد جواد ظریف دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغه وینا په ځواب کې کړي چې ویلي وه د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل لپاره واشنگتن خبرو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارس پر متحده ایالاتونو تور ولګوي چې پر ایران په داسې حال کې بې بنسټه تورونه لګوي چې په سیمه کې د امریکا متحدان د داعش ډلې ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیرې مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړي او ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغې موافقې له مخې چې تیر کال دوبه یې له لویدیځ سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات په رښتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي و امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری د پنجشنبې په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي و چې د دې مسلې په اړه د سوله ییزو خبرو پلویان دي، خو کیری دا یادونه هم کړې وه چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همدارس پر متحده ایالاتو تور ولګو چې پر ایران به بنسټه تورونه لګوي، په داسې حال کې چې د په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي، خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قبل زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د آزادۍ رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی چې په خپل وخت کې به تاسو ته درول ورم. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 1 4 1 15. تاسو له ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګران اوریدونکو ازادۍ رادیو ته یو ایمیل زموږ ګران ورور شاه محمود وطنجار را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داوود زوی د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا 40 ورځې مخکې د تاسو د رادیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه اکله معلومات لرئ نو په لاندنی برېښنالیک کې موږ ته راولېږئ. ګران ورور په ازادي رادیو کې د نصر الله په حق له داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو دغه برېښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په حق له څه معلومات ولري دوی کولی شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. زه به د برېښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په حق له معلومات دروستم. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043 1. یو ورې بیا وایم 00002043 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله السلام علیکم، زه سید احمد وفهم علیکم د 600 تاریخ نورت خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. ما د اکرازی ورکسوي د محمد نبی په نامه دی چې ولس کال عمر لري، شنه کالی پسند دی، 2 فټوان او سره د سپینه خولې پر سر ده. د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ وشدونکی دی. کار چاته د پاره معلومات وی ما تر دې پېښې مې را اړیکه ونیسي 0015 اویا شپږ شپېته اتیا شمېره یو ځل بیا 0015 0015 8 0. والسلام.
زما زه حسد لام د هلمند ولایت مې زنګ ولیدی. زما د ټلیفون شمېره ابل ورغلطه وه. زما دا پیغام دی چې زما یو حق شي نن تر ما دا خو نه دی چې د حاجي محمد خان اخون زوی دی. یو لږ د اعصابو تکلیف لري، دا درې کاله کېږي چې ورک دی. هر چا که په دغه اړه زما سره معلومات وګوني چې پیدا کړي دا د ټلیفون شمېره ده 0103 9 4 1 1 4. بیا تکراروم 0103 9 4 1 1 4. دغه اړه هر چا دغه معلومات مستوقي د هلمند په ولایت کې موږ د ګریش پور سوالي کې بیا خپل شرینه ترلاسه کولای شي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه شمس الله روحانی خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریش پور سوالي د حیدرآباد سیم. ما دې ماما زوی دا څور نو کال کې دې کوټه نه درک به د بلار نوم نه لا کاوی او د مرور نوم پر دلی هر د سلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري. ما ته په دغه سم راځنګ وي چې پر وسوا اته سو دی اته سو دی شمیره یو ځل بیا وم چې پر وسوا اته سو دی اته سو دی.
السلام علیکم دبایا، زه علاقات خبرې د پاکستان منتری نه خبرې کوم د محمد اسد زین د سرچی د ولسوالۍ. زما یو ورور وخت تقریبا
دوه کاله کېږي نظاره کړی ول اتلس کاله تقریباً عمر یې دی قومي نظاره که شوی ده دوه کاله کې هېڅ هغه د هغه مونږ معلومات نشته راته تقریباً پنځلس دوه کاله کېږي نظاره که شوی معلومات نشته دلته کار کوم پاکستان کې دغه پاړکي باندې کوم ملګري انډوال کوم انډوال ته معلومات وي کوم یا خپله اوري موږ په دغه شمېره زنګ وایو چې دغه شمېره ازادي راډیو ته مازنګ وایو بله شمېره مالته نشته افغانستان شمېرې سلام علیکم
بله السلام علیکم زم سلام خبرې کوم من ولایت ګریس ولسوالۍ د حیدرآباد زم ماما خان تھا محمد عید سور نسکال کی عورت بھی شہر مسلمان پہاڑ مار مات لری موٹ بجیش میرا رنگ صفر وہ سوا اٹھو دیش اٹھو دیش میرا یہ زلدیا تکرار ہوں صفر وہ سوا اٹھو دیش اٹھو دیش وہ سلام
بھائی السلام علیکم زامنگل پروان بولا سیگر زولس بولی اسی دن کے انجا یا مامان نیوم محمد صبر با کلاگی گذرز سینی نظر کشل ایزه ده پهار هر مسلم انگلو تک آمد اوماتو سی منتر پدر شمیر هاری کمی سفر واوی ها نسو پینزش پیتا تزار و پینزا شمارا و زلدیات کلان سفر واوی ها نسو پینزش پیتا تزار و پینزا اسلام ها
وی برواد نظر کدی نمجمع گولی ده اتا کالکی اسی نظر کدی سرغندا ولسوالی نے کسوک معلومات را کہ جو زرا غنی شرمی اور کول کی زمان بول دی بل ورو نو مخان دی بل ال خان دی یہ سل میرا لتا سپر ہوا سپر جان تری پاس تری دو پاس نا رز جو بل اس میرا بس سپر ہوا سپر یا ہوا یو تری پاس نا ات تری
ہلو السلام علیکم زاب لازی د هلمند ولایت د گرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم زما یو معنا دی د بسم الله په نامه دی د پلار نوم یې غلام سخی دی د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسیدونکی دی دېرش کاله کېږي چې ورک دی د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویاش پرسو یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا شمیرا یو ځل بیا تکراروم صفر اویاش پرسو یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا وسلام
او د خدای لپاره دا هر وخت ټلیفون نه تر کوم زما زوی شپاره میاشتې کېږي چې ورک دی د دې د لاسه کوم نه په څنګه یم ډېر ستړی یم افغانستان پاکستان ګرد وچ دی که چېرې سوره د راډیو له لارې خدای پاک را پیدا کړي زما زوی زه جام کیم نمیږم نشم ولا که خبر کوم زما زوی بارم نمیږي د څور نسکار دی شپاره میاشتې کېږي چې نوم ولدا کړس نظر کسوی دی دا آر اوس زما ورور که دا خواس کوم چې د ده په اړه معلومات ورته وي عجب کریم زمانم دی زمانو عجب کریم دی زینیم بارم دی رسیم والا کسی خبر کوم که آر مسلمان ورور دی بجی آر معلومات چوی در بارم پا آره چه شفار اسمه اینجی که دی شو رک دی چول اسکال دی در بلده کو شدون که دی نو پر دامه شمی رو دی در خدای در ازاد پا آره زمان سر تماس وونی سی شفر آجا جوش نسلیش تنزو سوا ووش بیتو بل شمیره در رسیم در خدای در پاره دیمش یو سلو سلو ریش خدای می دنیا و آخرت آباد که خدای می آره کرده سمخه اول کار در ریو کارکومونگ سوایم در طول مسلمان سوایم سداغ اولکه که زمان سر خدای پاره کومک وکی اجاز مکنم زمان نم دی در بلده کس خبر کوم رشم بلده کس او دوزونیم بارم دی شبار اسمه دیکی که در گورت نظر کسوری
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د دوه کاله راهیسې نظاره کوي. هغه که د نعمت الله همت په هکله معلومات لري او یا هم دی خپله زما ږغ اوري نو د اسلامي عقیدې له مخې په دې شمېره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه سوه اته سوه څلور اویا او له هلمند څخه ورک شوی دی د نډالي ولسوالۍ بابا جي د علاقې څخه.
قاری سخیدار نمیږي چې تقریبا عمر یې 18 کال دی او پسند کې شین خال سپین پوسه الکته جګوندي تقریبا دا 15 میاشتې کېږي د سیاسي ولسوالۍ نه کندوز ته راغلو دا دوه کاله کېږي نادره کې دی موږ ته معلومات نه څه کار انډول کې معلومات وي او یا په خپله دا اوري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 یو دی څلور شپته بل شماره ده 0 5 4 7 درې یا دا زما د رول نمبر افغانستان نمبر دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
زادې رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره پلنکیم بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګ ځوانان نادرکه دي، یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 4 2 2 3 3. درنا شرنی به ترلاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتین. نیمه یو کاکر دنیم کله کیږي چې ورک نور اصل نه میږي کیدو په اړه څه معلومات ما ته دې په دې شمیره اړیکو سي اجازه دې ترلاسه کی. خپل 0 5 4 9 250 224. بلش میره د 0 4 وړي 0 1 4 خطاتې بلش میره د 0 2 2 1 5 6. ازادي را دو زنده و غوند په سیاجو ما خلی سن
زمانه ما یادلا د کندار ولایت خبره کوم. نور فلار بکر او پاتسو د نور مور سره وت کړه ده د دې سم و تا خپل وطن نوم ورک دی ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا دا ولایت څوک مشته دارا کوس دا د پلان نوم یې سربالي د خونو نوم یې اسلام علي بلاد او مشته وزارت نه کیل سر د موضوع پیدا کو از وزارت نه ور مادي ده او دا غشنه راک چاته معلومات زنګ راوې سپاراویا څنګه تاسو پوښتنه څنګه اتیا چلور نه.
السلام علیکم. زما نوم ده اندرلا د پروان ولایت اوسیدونکی ما. زما یو ورور دی چې په نوم د عبید الله دی. تقریبا دا 4 کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 9 9 5 5 5 10. بله شمېره ده 0 9 9 5 5 10. والسلام با احترام.
نما یو ورو دی شاولین نه یې نشول کال عمر لري یو کال کیږي نه بدا کوي په جبه ګونګې ار مسلمان دوه کمال نه کوي په دغه شنه دې څنګه کوي چې تور و چې تور شپار ا ته دې یا کینز دې ا ته دې شپار دې ا ته دې په ټول ټول شنه نه نوم چې تور و چې تور شپار
اته درې پنځه اته شپږ دی اته. السلام علیکم. دا مالله د بیس عبد الله د تاریخي کلی نه خبره کوم. د ما یو ورک بیا په نوم دی اڅکزي لا یا بیا یا ونی مې بیا څنګه نه درک سره د کچا ته معلومات وي په دغه شماره دی اړیکه ونی سي 0 8 7 4 4 4. بل څه مې را ده 0 7 3 7 7 9 7 8 7. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري.
د ژوند رنگونه
فلکونډه
په کور کې مثلا څو بچی تا ته درلغان دي.
په کور کې مدوال ورګان دي، فعلاً دوه مې زمن دي، څلور نفر یو خپل 15 نفر.
خرص مصرف ټول دي تاسو په غاړه؟
خرص مصرف ټول دي مو په غاړه.
بیا څنګه دا برابرې تصویر لیتي نسیم کولای بیت شي خوړی؟
یو مینات تیر و دی بل مینات پروسه کول مې یو کور کې کار کو، یو قاضي و غلاړه ترکیه ته دلته چې لازم تم راته ډونګي غم راته ډونګي غم خو په سل رقم یو خپل شای برابر وو.
په کوم وخت کې ته ډیر زیات به جګرخونه خپل اولاد وته دي؟
زه په داسې وخت کې جګرخونه چې کور ته مې ګورم چې کور کې مې وازه خرابې دي، کور کرار پسی دي، کور نه په خراب سي، زه د خپل اولاد د خپل ځان ته ضروري.
د سې سوي چې کوم وخت هیڅ شي نه په لوګه باندې ویده
کې. او په میاش کې دوه واریم شوي، درې واریم شوي، څلور واریم شوي. په تند وي داسې وخت راغلی چې اور چا مې نه د پیدا کړی چې چا جوش کې اچوم چای دم.
خپل خپلوان بیا مرسته نه سره کوي؟
خپل خپلوان ټول له یو له بل بتر ورونه نه لرم. څلور ورونه مې او څلور وړه شهیدان شو. نور داسې څوک دې موږ نشته. یا وراره لرم، نو ورور چې نه یو وراره دې چا پروا نه لري.
کله دې خوان ژوندې او هغه وخت دې ژوند سره کوم بو
خوان مې چې ژوندې نو خژوند خوان دونه نه خودم مره سوری تل سوری ما
څنګه مرسا هغه
شهید چې په جلیس کې
تا ویل چې پیرکی په خای کنه
او
پیرکی په خول دي چیرته از د کړي ک څنګه
د پیرکی په خول مې زده و په کور کې کول هغه کولم خو اوس مجبور یم دغلته کوم
هر ورځ به څو پیرکی په خای
هر ورځ خودل ته په خو چې پریم دي سل 200 یو نیم سل داسې په خو چې دوی هم فری دي
بیا څو خرڅوي یو پیرکی
دلته په شل روپۍ خرڅي
خلک یې اخلي بیا څو څه
شي اخلي هو
پیرکی په خول درته سخت نه دي په سر دي نه درد کیږي
درد کیږي په سر مې داسې درد کیږي سبوی چې نو سم ته بیګا پورې هم داسې وګتګي فقط و بنور چې خرمه مې بیګا چې کوټه لارش من لاس دی مې نه پخې دی مې نه ځان دی مې سبا مې شي بیا نو مجبور یم سره کوم
غلط کریم څوک نه پریدي چلته
کې غلط کریم څوک نه پریدي داسې خلکو خبرې تیرې و چا دی هغه خبره په وخت کې موږ داسې خلکو سره غږیدونه ډوډۍ هم نه ور سره خوړه اوس دغه خبرې موږ تیرې و
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غید نشم درت می دیر و جنل وا می بخا دین شوم درته می دیر و جړل و مې بخا بنستا چه پیخ دل ما در توانا و گلوام بخا Banana.